مخکخه خزی.
د مخکخه خزی خبرونه ته خره غلاست. تاسو دا خبرونه هر اونۍ له آزاد رادیو نه اورئ چې هر اونۍ پکې یو یا دوی مخکخه خزی منګرا ملم کوو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه ملم نه ده. دا مخکخه خزه خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکې. زه به د تلیفون شمیرې تاسو ته وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 45 43 او بل شمیره مو ده 0 9 7 8 7 2 5 55. همدا اوس اړیکه را سره ونیسئ او د اغلې میدان وال نه خپلې پوښتنې وکئ. اغلې میدان وال په کرخه یاستئ را سره؟
بله.
خره غلاس خبرونې ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه.
بله مننه. مخکې له هر څه نه خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشبو میدانوال یم د پکتیکا د ښځو چارو دی.
ډېر ښه. د پکتیکا د ښځو چارو رئیسه درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د دغه وزارت د ښځو چارو له رئیس نه د دغه ولایت د ښځو چارو د رئیس نه خپلې پوښتنې وکړئ او د پکتیا ولایت د ښځو له ستونزو او د هغوی د پرمختګونو نه خبر شئ، او همداراز د اغلې میدانوال په شخصي ژوندانه به هم یو څه پوښتنې ولرو. اغلې میدانوال، که په سر کې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کومې ستونزې مو درلودې نه مو درلودې، څوک ستاسې ملاتړ و؟
ډېره مننه. د تعلیم په دوره کې خو یعنی دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمن ستونزو مشکلات سره خو څوک مخ دي. موږ هم په خپله برخه کې خپلې ستونزې درلودلې، ولې موږ سره چې یعنی ملاتړ و، زموږ کورنۍ وه، کورنۍ زموږ سره سلسله مسله ملاتړ وه، او هغه ستونزې مشکلات مو موږ په شریکه سره هوارول.
ډېر ښه. یعنی کورنۍ ستاسې ملاتړې و او تاسې یعنی نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسې ستونزې کمې وي، خو بیا هم ستونزې به خامخا وي. د کار په اړه راته ووایاست، څنګه دغې دندې ته راغلئ او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ؟
ډېره زیاته مننه. دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم، یعنی او آزاد سیالۍ له لارې سم دې دندې ته راغلم. په دې دنده کې ځان تر یو حده پورې راحت هم احساسوم او تر یو حده پورې راحت هم نه احساسوم. هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپله برخه کې لري، چې یو خو په هغه ټولنیزې ستونزې مشکلات وي، د فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنی ډېری خان د مېرمنو په مقابل کې ګرځېدلی ده. او بله ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات ده، هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت چې دوی یعنی هغه ظرفیت یې ټیټ دی، او هغه په سطحه باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آماده.
تاسې د ستونزو ویلې، څنګه دا ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسې د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل. اوس ما تاسو ته درته وویلې چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو په فرهنګي شکل باندې، هغه ستونزې به یوې خواته کېدو، یو به دا د نور د کارکوونکو ستونزې چې موږ وویلې، یعنی دا ډېره لویه ستونزه ده په یوې اداره کې چې یو کارکوونکي ظرفیت ټیټ وي، او هغه په هغه شکل باندې چې د یوې ادارې غوښتنه وي او کار ترې وغواړي په هغه شکل باندې چې نه شي کولای، دا لویه ستونزه ده. چې زموږ په اداره کې په بدبختانه وه په شکل باندې زه درته ووایم چې دا ستونزې مشکلات شتون لري، او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعن یعنی موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې ډېری وخت یعنی دا باعث د دې کېږي چې هغه زموږ کارونه یعنی خنډ سره مخ کېږي. هدف تل څه ده چې په داسې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کېږي، زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اغلی میدانوال څه فکر کوئ چې دغه ستونزې به ستاسو په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي کنه؟
دا خو یعنی موږ ټولې مېرمنې یعنی دې ته خوښمنې یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره د زمان په تیریدو سره د ستونزې حل کېدو په حالت کې دي او ان شاء الله یو وخت به راشي چې هیڅ یعنی زمونږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري، ولې دغه ستونزې به ورسره لږ څه راچیټي وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه به له ستونزو سره مخ دی.
بله، مخکې د خبرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ وهلو، تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله، تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ، کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې څه غواړئ په راتلونکي کې وکړئ؟
بالکل، په راتلونکي خو یو زه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم، چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی، په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا ده چې خپله دکتورا ته هم شروع وکړم او خپله دکتورا هم واخلم او تر څنګ دې زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزادې سیالۍ له طریقه یو لوړ بسته راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ماسې په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړه شم.
اها، خپل اهداف او تک مهدف چې تاسو ټاکلې دي هغه ته رسیدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوي چې و به رسیدي خپل اهداف ته او کنه د سی ونه شي نو څنګه د هیواد به پریږدي کنه؟
مننه. یو خو ما مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه، جبرخه او بخې چې تاسو مې جبرخه له خوري استي.
بله، و
جبر خیلی خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډېره لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي، یعنی په دې کې زه خپله هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ، یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي. دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپل اهداف ته ونه رسېږو، یعنی نشو کولای چې په کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغه ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهداف ته ونه رسېږم، آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرې نه ږدم؟ په دې برخه کې ما تر اوسه یعنی کوم تصمیم یا څه نه دی نیولی.
اغلی میدانوال، د خبرونې د لاخ کېدو لپاره چې اوریدونکو ته ستومانه کوونکي ونه اوسي، ستاسې شخصي ژوند نه به یو څو پوښتنې وکړو. څنګه تاسې واده کړی؟
نه خیر.
او کوم یعنی ولې په دې اړه باندې کورنۍ په فشاري نه کوي چې باید واده وکړي؟
جبر خیل خور، په دغه برخه کې یعنی نه غواړم چې پوښتنه ځواب.
اها، بله
بله.
اها، یعنی کورنۍ څه نه وایي؟
دا خو یعنی د کورنۍ ستونزه مشکل په دې برخه کې کښې نشته او زه خپله هغه لوړ اهداف مې ځان ته ټاکلي دي، دغه اهدافو ته انشاءالله په رسېدو سره یا چې کله ورته نږدې شم بس هغې به په دې برخه کې دي.
اها، ډېر ښه. په دې اړه به اورېدونکي هم له تاسې نه پوښتنې ولري. دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی، څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبله، فامیلي مشکلاتو له کبله تاسې ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت میرمنې یعنی چې هغه ستونزې مشکلات لري په ډېر یعنی لوړ شمېر باندې موږ ته مراجعه کوي. په مختلفو برخو کې د ستونزې مشکلات لري، یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو، دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتښتي او دلته موږ ځای د اوسېدو لپاره ورته نه لرو. لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو، چې دا ډېره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپله دغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره، یعنی دا یو ډېره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې مېرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډېری قضایاوې زموږ دي. فرض مثال په هر روبه کې زمون شل قزيري یا 15 قزيري چې دوی رسمي مون سره سبکی یا هغه کسانو سره چې مون غوي ته مشوره ورکو یا حقوقي مشورې دي ته وړاندې کوو د غشمه خلامه غنډه په حساب کې نیولې.
اها دا راته وایاس چې د پکتیا د خزو عمده مشکلات څه دي د کورنۍ ستونزو سربیره؟
او ډیر او په خاص د پکتیا نه پکتیکا ده
پکتیکا
د پکتیکا د خزو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې مېرمنو د تعلیم سطح ډیره ټیټه ده او بل ستونزه مشکل دی دوی دا ده چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د مېرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا ده چې په ډیرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد چې مېرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
اها د ستونزو په اړه مو ویلې، د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال، څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسي بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې، دا څنګه ډیره رسمي حل کوي که د جرګو مرکو له لارې حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسی په دې شکل باندې ده چې اولا مونږ هغه د منځلي توپ په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږ طرفین راغواړو، طرفین دې ته راضي کوو، راضي وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږ هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو. او بیا که مونږ وکتل چې دغه منځلي توپ پر اساس باندې زمونږ قضایاوې نه حل او فصل کېږي او قضایاوې موږرو چې واقعا جزایي اړخ لري، بیا دغه قضیه مونږ څارنوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره. او که په بعضې مواردو کې مونږ وګورو چې واقعا زموږ قضیه بیا هم د منځلي توپ په اساس باندې نه حل او فصل کېږي او زمونږ دغه قضیه حقوقي اړخ لري، دا قضیه مونږ رسمي بیا د عدلي ریاست ته لیږو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه حس درکوي؟ دوی خوشاله کیږي ستاسو په تاک سره هلته ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فامیلی قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کېږي، ما پکې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې مونږ دلته رسمي مرجع لرو او که چیرې چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې مونږ ته رسمي او رسمي شکل باندې مونږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه دسته ویلې زموږ پالیسی په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي، مونږ په منځګړیتوب باندې قضایا ول فصل کوو، یعنې دا نه رسمي کوو. که مونږ وکتلې چې قضیه یعنی په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخی ده یا حقوقی اخی ده یا په داسې شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړیتوب پر اساس باندې امکان نه لري چې حل فصل شي، پس لږ نه بیا مونږ رسمیتو ته اچوو چې بیا اړوندو مرجعو
اړوندو مراجعو ته تاسو حواله کوي. په دې برخه کې کېدای شي د اړوندو مراجعو نوم واخلي، مثلا هلته محکمه شته، فاميلي محکمه؟
بله، اړوند مراجعو ته چې مونږ لیږو مخکې نه مو ویلې چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه تای مراحل لري، هغه تای مراحل کېږي بدن محکمې ته ورځي او جزایي اړخ لري. فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو، څارنوالۍ هغه خپل تای مراحل لري، بدن محاکمو ته راجع کوي. او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوې چې دي فاميلي قضایاوې دي مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولېږو. اولته محاکم شتون لري، فاميلي محاکم شتون لري، موږ د فاميل په برخه کې یا فرض مثال هغه د خشونت په برخه کې په خپل څارنوالۍ کې هم آمریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې موږ دوه دانې زنانه څارنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي. او په حقوقو پس عدلیه کې چې ده د حقوقو مستقل آمریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
اها ډېر ښه. بیا بر شو د نجونو تعلیم برخې ته د نجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو راته وایست او څنګه په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم پروسه څومره د قناعت وړ ده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډېرې ستونزې درته شتون لري. اولا مخکې هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پېغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنی زموږ نه غواړو چې زموږ لورې لورانې یا پېغلې له کوره ووځي او دا درس و تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نشتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زموږ لورانې یا زموږ پېغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس دې ووایي. او بله ستونزه ده چې زموږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې. دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پېغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نشتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو ټکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په ټکسي کې ولاړه شي. یا ریکشا شتون نه لري یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو کته راته وبایست په دغه ولایت کې تاسو ویلې چې نجونې د مکتب له کموالي سره، د معلمینو له کموالي سره، د موټرو له کموالي سره مخامخ دي، ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف، د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته په دې برخه کې کومې مرستې کړي وي؟
بر علاوه د دې چې مونږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو، دلته د سیوډن مجلسه هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنفه پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد او موزی برخه کې مونږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت د معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی مېرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخش کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسه وه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې کوي.
تاسو ویلی چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي، چې دوی لږ لویې شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغې برخه کې دغه تېر کال مونږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څېړنې عامه پوهاوی وړاندې کړل چې مونږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. بر علاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې مونږ درلوده په مرکز څېړنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي، او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ چې وه په دغه برخه کې هم مونږ په مرکز څېړنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کړل چې مېرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره مېرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي. او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېرې علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او بر علاوه د دې مونږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کوي. او بر علاوه د رسنیو د حج اوقاف له ریاست سره هم موږ همکار یاستو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او مېرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي، چې ځکه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زموږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملا امام ته ښه غوږ نیسي او دغه په هغه سپارښتنو باندې ښه عمل کوي.
بله، په پکتیا کې هغو نالوستو نجونو ته چې ښوونځي نه پاتې دي نورې برنامې شته، لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه ورته کله برابره شوې ده، یا اوس داسې څوک شته چې دغه زمینه ورته برابره کړي؟
بله، په دغې برخه کې یعنی هغه نالوستې نجونې چې دي ته خو موږ مخکې نه هم ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده، که دوی غواړي چې درس او تعلیم ته ادامه وکړي، زمونږ سواد زده کړې کورسونه دي په غوته معرفي کېږي، او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي موږ په زراعت کې پروګرامونه لرو، فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی ممیز وچوي، یا دا د زردالو کښتۍ وچوي، یا د مڼو، یا دا رقم نور خدمات دي، یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او بر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم مېرمنو لرو، او دوی په هغه د کلو په سطحه باندې مېرمنو ته خدمات وړاندې کوي، او د دې په برعلاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفي زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال هغه خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلې، او د زراعت په برخه کې د دغه مو ویلې د زده کړو چې دا تاسې هغو نجونو ته ورکوئ چې دوی له لوست نه پاتې دي، که دا راته ووایه چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره ووایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی موږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په هغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی شروع کړي دي، چې دوه برخه کې موږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې موږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې، یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شي ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې، یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي، چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر شي.
د تجارت په اړه مو ویلې، څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری میرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري، مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری میرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلته لرو، چې هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي، او نورې دلته مېرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې، چې د مېرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې موږ کار کوو. کار روان ده، اما ته مېرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا هغه لاسي صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو، یا په دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو، او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړو، او وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه ګذاري وکړي، او دغه خپل لاسي صنایع په یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
بله، آقای میدانوال، زموږ یو اوریدونکی په کرښه دی، برا واخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم.
علیکم السلام، خیر وګمې خورې؟
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینه ماړې کنیولې؟
کما نوم خو درد لغمان نن واړې کنیولې دا، او یو سلام د آزادې رادیو اوریدونکو ته، یو سلام دلمنې ته.
ها، وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ همدرد صاحب.
پښتنه خو مې دغه څه دا خو دا اوسنۍ حالات دا ملمانی نه پښتنه ده، دا اوسنۍ حالات کوم ورسره د افغان مېرمنې مخ دي، دا څنګه ارزوي دي؟ ارزوي دا کنه پخپل هغه سره چې د نړیوالو نورې نړۍ ښځو ته وګوره، او د موږ د هغه بلک ښځو ته وګوره، ځان سره مخ دي، کډوالو ته وګوره، مطلب دغه نه حق نه لري چې اکل نه غختل کور کې د غریبې شپې تیر کې هغه په خلکو ترولې دی او موږ په پیویاړو په خوځو او دغه نه یو خبره زه ګیله غوندې لارم که چېرته موږ مخکښې ښځې یا سړي په افغانستان کې لرودل نو موږ به دې حالات سره نه وو مخ شوي.
اها ډېره مننه همدرد صاحب د لغمان و مهرباني وکړئ اغلې میدانوال.
د همدرد صاحب د پوښتنو په ځواب کې موږ دا وایو چې د موږ د مېرمنو وضعیت واقعا د اندېښنې وړ ده. ولې دونه هم د اندېښنې وړ نه ده؟ ځکه چې موږ دې ته یو خوښمن یو چې ورځ تر بلې زموږ مېرمنې یعنې مخ په ښه کېدو باندې روانې دي. سمه ده، په پراتو لرې پرتو سیمو کې که موږ وګورو د مېرمنو ستونزو مشکلاتو سره ډېرې زیاتې دوی لاس او ګریوان دي. ولې ته ډېره سطحه پورې دوی مخ په ښه کېدو باندې دي او دغه ستونزو او مشکلاتو سره دوی مبارزه کوي. ښه مثال زه د پکتیکا ولایت پکتیکا ولایت کې او لس کاله مخکې که موږ وګورو یعنې دلته ښځو چارو ریاستونو ته به اصلا مېرمنو مراجعه نه کوله. اما که پنځه کاله مخکې وګورو موږ پروګرامونه به د عامه پوهاوي پروګرامونه به دایرېدل، مېرمنو به دې ته مراجعه که یو ننګ او ار په سترګه به یې ورته کتل هغه کورنیو. که موږ یو دوه کاله مخکې وګورو مېرمنو اصلا دې ته حاضرې نه وي چې په دولتي دوایرو کې دوی دنده ترسره کړي. اما خوشبختانه نیکبختانه موږ وایو نن سبا خپلې مېرمنې چې دا د پکتیکا ولایت په سطحه باندې هغه ستونزې مشکلات د ښځو چارو ریاست سره اوړي او د ښځو چارو ریاست په مشورې سره دوی مخته ځي. او خو نو نیکبختانه موږ وایو چې زموږ پروګرامونه دي یعنې په لوړه کچه باندې مېرمنې دي کې اشتراک کوي او دې ته ډېرې علاقمندې دي. او بل د خوښۍ ځای دا ده چې په پکتیکا ولایتو کې په دولتي ادارو پکتیکا ولایت کې په دولتي اداراتو کې هم مېرمنې یعنې دنده ترسره کوي او دوی دې ته حاضر دي چې دوی هم یعنې په هغه محلي اداراتو کې دندې واخلي.
بله، دغه ورورم امنیتي ستونزو ته اشاره کوله. دا به وپوښتم درنه چې ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جوور خیلی خوب په دغه برخه کې یعنی موږ کوو وایو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله ده. دې کې یعنی کومه وایو په یعنی د ستونزه دې مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري. هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي. د افغانستان مېرمنې ټولې دي د مشکلاتو نه ویره لري او دغه ویره د دې اندېښنې وړ هم ده. او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري سوله به په افغانستان کې وي.
بله، یو بل اوریدونکی هم په کرښه لرو، دی به هم راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامونه جبرخیل خورتا ته کوم او درنې ملمنی ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. هو مو
په خیر اوسې، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
ډېر زیاته مننه. له مدور څخه سره وتر شوی جمال الدین هیوادمل جبرخیل مال نیولې.
اها، هیوادمل صاحب مهرباني وکړئ.
جبرخیل خور له میدانوال خور نه څو پوښتنې لرم. خدای دې کړي چې ځواب شوی نه تر کې ما په رادیو کې ونیوله.
اها، مهرباني.
بل پوښتنه ډېره دي. په پکتیا ولایت کې قومي مشرانو علما او تاسو سره د تعلیم په برخه کې همکاري کړې ده که نه؟ یو دا ده، بل د مرکزي حکومت له لوري هم تشویش شوی که نه او په حکومت کې د ښځو ونډه څنګه ارزوي؟ او بل دا د وسپارل شي میدانیوان خور کوم لوی کارونه به د ښځو لپاره ترسره کړي؟ او بل که ستونزه درته پیدا شي د ستونزو د حل لپاره له چا
دا خو کټولې دغه پوښتنې جواب کې، نو زه فکر کوم چې نور به یو اوریدونکي تم وخت پیدا نشي، دا به ټوله خپرونه پوره شي. بیا هم مننه هیواد مل صاحب، ډېره مننه کوم، مهرباني وکړئ اغلی میدان وال.
په ستونزو مشکلاتو په برخه کې که هره برخه کې وي موږ سره قومي مشران یعنی همکار دي، همیشه موږ سره همکاري کړې ده.
په خاصه توګه د علماو په اړه که ووایاست، دیني عالمان څنګه؟
ديني علمان منك مخکې نه وویل چې حج او اوقاف ریاست چې دا موږ سره یعنی په هره برخه کې همکار ده. دینی او علمان هم موږ سره همکار دي. زمونږ غږ یې همیشه پورته کړی ده، هم قومي مشرانو هم دینی علمانو. او بله پوښتنه یې فکر کوم دا وه چې آیا په مرکزي ادارې نه موږ تشویق شوي یو که نه، همداسې کوم شی و؟
دویمه پوښتنه یې دا وه چې د ښځو ونډه څنګه ارزوئ په حکومت کې؟
د ښځو ونډه خو چې په حکومت کې زما له نظره یعنی مخ په ښه کېدو باندې ده. دا انشاءالله موږ ورته خوښمن یو چې یعنی ورځ تر بلې پورې مخ په ښه کېدو باندې ده. او بله
دی وایي چې تاسې که په خپلو هیلو کې په خپلو اهدافو کې بریالی شي، نو تر ټولو غټ کار، ښه کار، هغه کار چې تاسې د ښځو لپاره ضرور بولئ، هغه به کم کار وي چې تاسې ورته وکړئ؟
یعنی تر ټولو لوی کار یا غټ کار چې زه د مېرمنو لپاره یې ضرور بولم، یعنی د ولایت په سطحه باندې، فرض مثال د افغانستان په سطحه باندې، دا ده چې د مېرمنو په تحصیلي برخه کې باید لوی کار ورته وشي. دوی په تحصیل برخه کې لوی کار باید ورته وشي، ځکه که موږ د دوی په تحصیل برخه کې کار وکړو، د دوی هغه د ژوند نورې ستونزې مشکلاتونه دغه تحصیلي برخه یې ورته حل او فصل کوي. او بله برخه دا ده چې د مېرمنو په صحي برخه کې باید ورته ډېر کار وشي. یعنې دې ته خو موږ همیشه صحت برخه کې ریاست صحت عامې سره موږ همکاري اسو چې د پکتیکا ولایت مېرمنې په لوړه کچه صحي ستونزې چې د دوی صحي ستونزې دا دي چې دلته مېرمنې هغه د تاوتریخوالي په واسطه باندې یعنی دې ته اړ کېږي چې دوی دارو وخوري، یعنی فرض مثال یا هر ډول دارو دوی خوري، یعنی غواړي چې ژوند ته خاتمه ورکړي، چې دا د اندېښنې وړ ده. په واقعا موږ ورته اندېښمن یاستو پکتیکا ولایت کې. او بله پوښتنه یې د هېوادمال ورور فکر کوم دا وه چې موږ مرکزي ادارې هم تشویق کړي یو تقریفانه زه له خپل وزارت لرم، یعنی څو یوه نه څو تقریفانې لرو. دلته محلي ادارې هم موږ تشویق کړي چې د ولایت په سطحه باندې هم موږ تقریفانې.
بله بل اوریدونکی به په کرښه وي، دی به هم را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسې غږ راځي، مهرباني وکړئ ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ پښتون صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
د دې زما یو پیشنهاد اول تاسو د مخکې له دې چې له مېلمنې سره د پوښتنه وکړم، یو پیشنهاد درته لرم، انتقاد یې بولي کې د زړه سوی د خاطر درته وایم.
اها، زمونږ خو که څه هم انتقادي او پیشنهادي شمیرې شته دی چې تاسې ووایاست، تاسې اوس مهال که کومه پوښتنه لرئ د اغلې میدانوال نه هغه راسره شریکه کړئ.
زما پیشنهاد دی، لنډ پیشنهاد دی، بیا پوښتنه کوم.
مهرباني.
خورې دغه څه چې
ډېر زیات مننه کوم قاری صاحب پښتون. زه به اول ووایم چې ستاسې دغه پیشنهاد ډېر پر ځای و، خو بیا هم موږ په کرښه باندې ډېر اورېدونکي نه درلودل. موږ وغوښتل چې تاسې ټول په یوه وارې راواخلو، ځکه مو نیم ساعت له آغلې میدانوال نه خپلې پوښتنې وکړلې. بیا هم په هر صورت سره مهرباني وکړئ آغلې میدانوال.
د دې ورور پوښتنه ډېره ښه پوښتنه وه. د خشونت په برخه کې یعنې پکتیکا ولایت وروسته پاتې ولایت ده، واقعا دلته ستونزې او مشکلات شته. ولې موږ سره محاکم یا فرض مثال د پکتیکا مقام ولایت کې ده، دا هم موږ سره همکار دي. ولی صاحب چې ده یعنې د ښځو په برخه کې یعنې ډېر همکاري موږ سره کړې ده. او بل چې ده چې مېرمنو هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه تسلسل رسیدګي کېږي، هغو ته موږ عدلي او قضایي ارګانونه لرو چې دوی هم ورته یعنی جدي توجه کړې ده او ستونزو مشکلاتو ته رسیدګي کېږي. او د هغې تر څنګ د ښځو چارو ریاست هم یعنی دغو برخو کې مېرمنو ستونزو مشکلاتو ته جدي توجه لري او دا ورته حل او فصل کوي. لکه یو ښه مثال یې زه دا وایم چې زمونږه می خور و زرګه زرګي خور د خوشونت یا د توتري خواله په واسطه باندې خواني سومو ورته کړي و دا پوزه دای و پرې کړي و بیا مونږه یعنی د خزو چارو وزارت د خپل د وزارت په واسطه باندې یا خپل مادي طریقه او کولای شو چې میرمن کابل ته انتقال کوم دغه پوزه ورته ترمیم کو دغه پوزه یعنی ډیر په خطوغه یا موافقه عملیات و چې ډاکټر ماغه زلمای احمد زای
هغه
عملیات وکړه موږ سره همکاري وکړه یعنی هغه په خپل بدون د مصارف او د عملیات د خور تر سره کړ او زمونږ خور په واقعاً بدون د کوم عوارض د دې پوزه بیرته ترمیم شوله او د دغه ټول مشکلات سره موږ واقعاً رسیدګي ورته کوو چې دې توجه ورته لره او بلغه کې ته پښتنه دا و چې ځکه لا پکتیکا ولایت راغلم دغه خلکو دود او دستور سره بلدانو ځکه چې پکتیکا ولایت راغلم یعنی زه خپل هم دی پښتنې سیمې نه یم او د پښتنو هغه دود او دستور سره ته ډیره حد پورې بلدیت لرم او بل خبره دی په پکتیکا خلکو البته دغه منبر غږ ورور یاد کړ ما مخکې نه اشاره وکړه دغه برخه ته کور راوړېدلې وي دا د پکتیکا علما او د پکتیکا قومي مشره موږ سره همیشه همکار دي او همیشه
تر پوسټونو مشکلاتو کې دوی هم وګورئ. اها ډېر مننه. په صحیح برخه کې کراته وایست چې هغه خزي چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کیږي. په دې برخه کې تاسو یو بل ګویلې چې تاسو سره کوم چامرسته وکړله په دغه یو مورید کې په عامه توګه کراته وایست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې د سې کومه اداره هلته شته چې تاسو سره مرسته وکړي البته هي اداره
اصل کې خو مونږه وروه یا صحت امیر یا ستاسو مونږ شتون لري صحت امیر یا ستاسو مونږ شتون لري چې په دغه برخه کې دوی مونږ سره همکار دي اما بار لا واسطه صحت امیر یا مونږه نور د رقم کوم همکار اداره درو ولی په دې پلاتنه کې یو چې باید په دغه برخه کې مېرمنو ته ډیر اما په خوي وړاندې شي یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې د برخه کې مونږه رئیس د صحت امیر سره همغږي لرو ته هم دې د پروګرامونو کې لپاره یعنی هم دیم هغه خپل صداقت خودنه لري چې باید مېرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا دغه پوخوي وستوران دي چې د صحت په برخه کې پر مثال ما ته ویل چې په پکتیکا ولایت په لوی ستونزه یا جدي ستونزه ده چې هفته دوه درې څلور پنځه مېرمنې خو اتمان دوی هغه زهر خوري
اخه
هر شکل باندې دوی شفخانه ته راولل کیږي او دا کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي که تاسو حقیقت وویل یعنی فرض مثال سره بیا هغه د تاو تری خالي کوم تهدید او دا ورته کوي مګم هغه مېرمنه بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهر خوړلې په بد حالاتي کې وي زه همیشه ورغلې پښتنه مې تکړې ده دوی د ځان دی ویری نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي څنګه تاسو وګورئ یعنی نه پوهی چې بیا د درې خزي دا کار وکړي اما دلته ما درته وویل چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ مېرمنې هم روغتون د ولایتي روغتون ته راغلي.
اها انګلی میدانوال بیا به په دې اړه پوښتنې ولرو اوس یو اوریدونکی لرو دی برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې؟ په خیر راغلي. خبرونه تاسو تاسو نوم څه دی؟
یوسف یوسف زمن د نګرار ولایت نه تاسو سره کومه
یوسف زیسب مهرمانی وکي
ورجان زماره پښتنه دا ورجان نه دا غوښتنه دا ټول لور ګوروي چارواکو نه دا غوښتنه دا زمونږ الحمدلله نن سبا مونږ کوم څه دی راځي تر څو ورکړو کار د سکولونو په اړه کې کنه نو ټول مونږ کا غواړو چې مونږ کوین دي چې دیو بچي نه زمونږ دی ته لمنو کې په لوړه څخه باندې ځنه ورته څنګه کې دا ونسان دي کوم مشکل دی دا هر شي په دلته د بد مرغ چې دې زمونږ په دې مکتبونه سکولونه کې چې به استادان نشته نه موږ غواړو چې څنګه ته استادان کې دا شو سکولین کې چې کوم دي ټول پکې پېټ کې چې په کوې دا زمونږ دې له مشکل دی دا مشکل دی دا شي.
اها ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات مننه کوم یوسف زیسب. اغلی میدان وال تاسو هم په خپل خبرو کې ویلې چې په هغه ولایت کې هم د خزینه او استادانو د نشتون ستونزه ده او د غرور مهم وې د ننګرهار نه اړیکنی ولې وې د خزینه البته په ټوله کې د استادانو د کموالی ستونزه ده څنګه حالت تاسو د خزینه او استادانو د روزنې لپاره کوم کار کړی دی چې خزینه او استادانی و روزي
په پکتیکا ولایت کې خومنګ معلمین لرو دا لرو چې دغه برخه کې یعنی سنفونه شتون لري د معرف له طریقه هغه سنفونه کنټرولیږي او سنفونه شتون لري او استادان هم فارغیږي پکې خوشبختانه. مګر دغه استادان چې دي دا یعنی په هغه کچه باندې نه دي چې باید د ولایت په سطحه باندې مشکلات سره حل شي. په دې برخه کې مونږ یعنی یو د حل لارې لپاره پیشنهاد د معرف وزارت دا ده چې په دغه برخه کې د میرمنو هغه حق او حقوق باید لږ زره لوړ شي. په مثال د هغه محقول زمای کې ځکه چې مونږ تر اوسه دغه پکتیکا ولایت کې نورې میرمنې هم فارغېږي چې د همدې ولایت وي تر هغه د خدمات د دوی له طریقې دغه خلکو ته وړاندې شي باید د نورو ولایتونو نه یا فرض مثال د نورو ولایتونو یا د نورو برخو نه مونږ استادان دوی ته استخدام کړو چې تر هغه وکولای شي چې دغه میرمنو ته خدمات وړاندې کړي چې تر دغه خپله یا فرض مثال د ولایت پر سطحه باندې دغه استادان فارغ شي چې بیا باید دوی خدمات وړاندې کړي. اوس مونږ په دغه برخه کې یعنی نشو کولای چې د نورو ولایتونو میرمنې راوغواړو دلته چې استادی لپاره ځکه چې د دوی هغه حق او زما ډېره کمه ده یعنی ماشي ډېر کم ده. که یوه میرمنه له بل ولایت راځي د استادی لپاره دلته اتمانه هغه باید دلته یو کور ونیسي د کور کې راهېږده یا فرض مثال نور موارد دي کورنۍ انتقال ده چې دلته یعنی هغه ماش کفایت نه کوي د میرمنو لپاره چې دوی د دوه ولایتونه راشي او دلته دنده ترسره کړي. او بله مهمه برخه دا ده چې په دې برخه کې باید لکه مونږ په صحت برخه کې خدمات لرو لکه مکتب د نرسنګ او د قابلګۍ مکتب د بیسمی پکتیکا ولایت کې چې دوی هم یعنی په لوړه کچه باندې خدمات د پکتیکا خلکو ته وړاندې کوي چې هغه میرمنې دلته راځي یا فرض مثال د پکتیکا خویندې هلته درس او تعلیم دوی کوي بعد هم دوی په کلینیکو باندې یا په نورو مواردو کې په نورو یعنی فرض مثال په روغتونونو کې دوی په دنده ګمارل کېږي. مونږ هم په داسې اداراتو نه هم یعنی مرکزي نه زمونږ هیله یا خواهش دا ده چې داسې یو مکاتب دلته هم پاتې شي فرض مثال چې هغه مهمانې وکولی شي د فارغې شي چې او بعد هم دوی په رسمي شکل باندې په معرف کې دوی په دنده باندې وګمارل شي.
بله یو اوریدونکی بیا هم لرو دی به هم راواخلو. السلام علیکم.